با تشکر آقای لعلی. بله بفرمایید.
با این نتیجه ما سود کردیم.
با تشکر، زنده باشین آقای لعلی، همکار تکنیکی تیم فوتبال افغانستان. از مالدیو ما صحبت میکنیم.
دیخ پروانی په دوهم ساعت کې چې په یو بل موضوع، یعنی د افغانستان د انتخاباتو په دوهم دور خبری کوو، بیا هم که د فوتبال په اړه مو تازه خبر درلود، تاسو اوریدونکو ترې خبر وو. خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو لورځي مخکې به ټولو ولسوالیو او کلیو ته حساس انتخاباتي مواد ورسوي. د جمهوری ریاست دویم دور انتخاباتو د کاندیدانو ټیمونه وایي د سولې عالي شورا د سولې په خبرو کې د پام وړ کار نه دی کړی، او د کندوز امنیتي چارواکي په دشترشي ولسوالۍ کې د طالبانو سره په نښته کې 9 وسوال طالبان وژل شوي دي. پوره خبرونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو لورځي مخکې به ټولو ولسوالیو او کلیو ته حساس انتخاباتي مواد رسوي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور نن خبریالانو ته وویل چې دویم پړاو انتخاباتو لپاره ټول حساس انتخاباتي مواد د ولایتونو مراکزو ته رسیدلي، او له دې وروسته به ولسوالیو او کلیو ته انتقال شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دویم پړاو انتخاباتو کې به هم د لومړي دور په څیر د مرکزونو شمیر 6,300 وي، خو محالات به له 9,200 څخه 10,314 ته زیات شي. د جمهوری ریاست دویم دور د انتخاباتو د کاندیدانو ټیمونه وایي د سولې عالي شورا د سولې په خبرو کې د پام وړ کار نه دی کړی. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله انتخاباتي ټیمونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بریا په صورت کې به د دې شورا په اداري پلاویو کې بدلون راولي. په عین حال کې د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار د دغو کاندیدانو په ځواب کې وایي هر ډول تغییرات د منلو وړ دي، خو په دې شرط چې سوله راولي.
مونگ آرزو داده چې نوی حکومت موفق شي چې یو نوی لار چې واقعا اغیز ولري، اغیزمند وي، دا موجود شي.
له دې مخکې هم د سولې عالي شورا په کارونو نیوکې شوي چې په ځینو وختونو کې د دې شورا غړو هم پر ځای بللي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په دشتیارچي ولسوالۍ کې افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر عبیدالله تلوار ازادي راډیو ته وویل دا وسلوال طالبان نن سهار له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي او 14 نورې ټپیان دي. تلوار وایي په دې نښته کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او د عدلی وزارت له ولسی جرګې وغوښتل چې د پیسو د منځلو د مخنیوي او د مالی جرایمو د عوایدو د مخنیوي د قوانینو نوې ګډه طرحه ژر تر ژره تصویب کړي. د دغه وزارت سرپرست یوسف حلیم چې نن یې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل چې په یادو قوانینو کې د فتف او آسیا پاسفیک سازمانونو په سپارښتنه او د افغانستان بانک په بیا کتنه ځینې تغییرات راغلي چې باید تصویب شي.
دغه سازمانونو اولتیماتوم شي د افغانستان بانک ته ورکړی که چېر دا قانون زر تصویب نه شي، امکان لري چې د افغانستان د داخلي بانکونو روابط د نړیوالو بانکونو سره قطع شي.
د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي بیا د دې جرګې په اقتصادي او مالی کمیسیونونو ټینګار وکړ چې د یاد قانون په برخه کې خپلې څېړنې ډېر ژر خلاصې کړي چې د دې جرګې لخوا تصویب شي. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه لفری بازاهر وره.
په پاکستان کې په بمی چودنو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوی دي. دوی چودنې په پلازمین اسلام آباد کې سوي، خو تر ټولو خونړۍ پیښه په مهمندره قبایلی سیمه کې و چې د افغانستان پولې ته نږدې ده. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د سړک غاړې ماین په چودنه کې شپږ سرتېري وژل شوي او یو بل ټپي دی. یو ساتونکی په اسلام آباد کې په یوه مارکیټ کې د چودنې په نتیجه کې ووژل شو. ظاهرا دغه بمی چودنې درې ورځې وروسته له هغه سوي چې د پاکستان پوځ د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر پټنځایونو هوایي او ځمکني دونه وکړل. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي وژل شوو کسانو کې ټول یاغیان دي چې مهم قمندانان هم پکې شامل وو، خو سیمه ییزو اوسیدونکو بیا رسنیو ته ویلي چې په وژل شوو کې ملکي وګړي شامل دي. یو ایرانی میلیاردر چې د دولتي بانک په 2,600,000,000 ډالر اختلاس کې ښکیل و اعدام سو. د ایران دولتي تلویزیون د مې په 23 نن راپور ورکړ چې ما آفرید امیر خسروی چې په امیر منصور آریا هم مشهور دی نن د ایران په شمال کې په ایوین نومي زندان کې اعدام سو. د خسروی مدافع وکیل غلام علی ریاحی ویل چې د اعدام د اجرا په اړه مخکې له مخکې کوم یاداښت نه دی ترلاسه کړی. خسروی د ایران په یو مخکښ مالي انسټیټیوټ بانک صدارت کې د پیسو ترلاسه کولو لپاره د جعلي اسنادو په کارولو تورن و. خسروي دغه پیسې د خوزستان د اوسپنې کمپنۍ په ګډون د نورو شتمنیو په اخیستلو کې کارولې. په دغه قضیه کې 9 کسان تورن سوي چې 4 یې په اعدام محکوم سوي، پر 2 تنو یې عمري بند او نور یې تر 15 کلونو پورې په حبس محکوم سوي دي. د روسیې د پاوځ چارواکي وایي چې اوس د اوکراین له پولو څخه د دوی د 40,000 سرتیرو د ایستلو ژمنه به په اوکراین کې د مې د 15 نیټې تر انتخاباتو 2 اونۍ وروسته هم پوره نه سي. دوی وایي که چیرې د اوکراین انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ سي، نو ښایي د دوهم دور انتخاباتو نیټې ته نږدې به د دوی سرتیري د اوکراین له پولو څخه وایستل سي. د متحده ایالاتو او اروپایي چارواکو ویلي چې د اوکراین په پولو کې د روسي ځواکونو حضور به د دغه هېواد انتخابات ګډوډ کړي او روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو ته به دا روحیه ورکړي چې د اوکراین په د حکومتي ځواکونو په وړاندې وجنګېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین درې ځله ادعا کړې چې له پولو څخه د ځواکونو د بشپړ وتلو فرمانې ورکړی دی. پنټاګون پرون د روسیې ځواکونو د یوې کوچنۍ برخې وتل تایید کړی دی، خو وایي اوس لا ډېر وختي دی چې د ټولو سرتیرو وتل ومني. د پنټاګون ویان جان کیربای د خبره په واشنګټن کې وی خبري غونډې ته کړې.
In Ukraine, we have seen continued activity of preparations for departure of some units, not all.
د وی په اوکراین کې موږ د ځینو واحدونو د وتلو لپاره د پرلپسې تیاریو فعالیتونو ګورو، نه د ټولو. زه به دا تکرار کړم چې تر اوسه هم د پاموړ شمېر ځواکونه پر دغو پولو پاتې دي. لسګونه زره سرتیري تر اوسه هم هلته سته. که څه هم موږ ځینې برخې لیدلې چې حرکت یې کړی، خو زموږ لپاره ډېر وختي دی چې ووایو دا له پولو څخه د ټولو هغو روسي ځواکونو بشپړ وتل دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین فرمان ورکړی دی. بلخو د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمیتری روګوزین د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره لیدلی دی. نوموړي نن پر خپل ټویټر پاڼې لیکلی چې په دمشق کې له ځینو چارواکو سره لیدلی او د لړۍ د ولسمشر اسد په لیدو پای ته رسولې. پر دغه پاڼه په ایښودل سوي تصویر کې روګوزین لیدل کېږي چې د ولسمشر اسد لاس نیولی دی. د سوریې د ولسمشر تر لیدو وروسته روګوزین د اوکراین او سوریې راتلونکي ولسمشر انتخابات سره مقایسه کړي او وایي د سوریې انتخابات د اساسي قانون پر اساس ترسره کېږي، نه د یوې داسې کودتا په نتیجه کې چې یو ځواک ورسره مل وي. د روګوزین دا لیدنه په هماغه ورځ سوي چې روسیې اعلان وکړ چې په پام کې لري په 2018 او 2019 کال کې به 12 MiG-29 MM2 جنګي الوتکې سوریې ته ورکړي. د میګ الوتکو عمومي مدیر سرګی کوروتکوف ویلي چې دا پلان د هغه تړون له مخې عملي کېږي چې په 2009 کال کې لاسلیک سوی و. د تایلند د کودتا د مشرانو یو ویاند ویلي چې پاوز به پخوانی صدر اعظم ینګلاک شیناواترا د کابینې غړي او د حکومت ضد مذاکره کوونکو مشران د شاوخوا یوې اونۍ لپاره ونیسي چې هغوی ته د فکر کولو وخت ورکړي. د پاوز ویاند جنرال وینتای سواری د څرګندونې وخت ته رسیدو راهیسې د پوځي حکومت په نننۍ لومړنۍ خبري غونډه کې کړه. هغه ویل چې د لسکونو سیاسي څیرو موبایلونه توقف سوي دي. ښکاري چې دا اقدام د دې لپاره سوی چې سیاسي څیرې د مې د 2 کودتا د مشرانو په وړاندې د لاریونونو څخه منع کړي. او په سومالیا کې اسلام پالي یاغي ډلې الشباب د دغه هېواد په پلازمېنه موګادیشو کې د پارلمان پر ودانۍ بریدونه کړي چې لږ تر لږه 8 تنه پکښې وژل سوي دي. دا وتر دې مهاله ته افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوس هم په مکې د راتلونکو څلورو ساعتونو لپاره د کابل او ځینې نورو لوی ښارونو د هوا حالات.
په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه او اسماني برخه خدل شوی. په کندهار کې د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه نو لاس اسماني لمرنده. په مزر شفر کې د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه اتلس اسماني او اندازه ویز ده. په هرات کې د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 12 اسماني شون خدل شوی. او په جلال آباد ښار کې د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 20 اسماني برګ ده. او په زمزین کې د ورخت کړ شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه با شما هستیم. در یک ساعتی که گذشت در رابطه با سیستم بانکداری افغانستان صحبت کردیم، اما در یک ساعتی که در پیش روست در رابطه با کمپاین های انتخاباتی برای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صحبت میکنیم و ای که چگونه مردم علاقمند اشتراک در دوره دوم انتخابات هستند و چگونه کاندیدا میتونن شکل کمپاین بکنن که تعداد بیشتر مردم را دوباره به پای صندوق‌های رأی بکشانند. تیم‌های انتخاباتی عبدالله و اشرف خانی احمدزای دو کاندید پیشگام در رقابت دور دوم انتخابات شرکت دارند. روز پنجشنبه رسما کمپین‌های انتخاباتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد. در این برنامه البته که چشم برای پیام‌ها، گفتنی‌ها و سوال‌های شما هم هستیم. شماره‌های تلفن رادیو آزادی تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت، مهمانای برنامه را هم به شما معرفی خواهیم کرد. اما پیش از همه یک نگاه کوتاه داریم به تیم فوتبال افغانستان، یعنی به بازی تیم فوتبال افغانستان که همین حالا در برابر لاوس جریان داره. افغانستان دو سه چانس یا فرصت خوب بر گلزنی داشت اما تا حال نتیجه نگرفته. بازی 0-0 در مقابل لاوس به پیش میره. این مسابقه با سلسله مسابقات AFC چالنج کپ برگزار میشه. افغانستان در گروه B یا گروه B با تیم‌های لاوس، ترکمنستان و فیلیپین هم گروه است که افغانستان تا به حال تونسته ترکمنستان را ببره، در برابر فیلیپین مساوی کنه بازی را و حالا هم بازی سومش است که در صورت پیروزی افغانستان به سیمی فاینال یا دور نیمه نهایی مسابقات چالنج کپ راه خواهد یافت و البته قهرمان مسابقات چالنج کپ راهی جام ملت‌های آسیا در سال 2015 میشه که در استرالیا برگزار خواهد شد. و اگر چنین شوه، برای اولین بار خواهد بود که تیم افغانستان میتونه با خودش راه خود را باز بکنه به مسابقات آسیا، گرچه یک بار هم در سالهای بعد از سقوط رژیم طالبان در سالهای اول حکومت جدید افغانستان توانست در آسیا جام آسیا شرکت بکنه، اما او زمان برای افغانستان وایت کارت یا کارت سفید داده شد و به طور خاص افغانستان دعوت شد در مسابقات آسیا.
اما افغانستان پر وقت که دیر کمزوره و نسبت وسته اوس افغانستان تیم دیر فرق کرده، اگه تیم نده چه کلونه مخکیو. پر حال لکه سنگه چه مواردل ده فوتبال پا اره حتما تاسی خبره و که چرت ده افغانستان گول تیم گول و هو چه مجو میل لرو گول به همو وید تروس خوام دستش کاری چه افغانستان قویش کاری او مخالف تیم دفاعی لو بکوی. خو را بشو اصلی موضوع تا چه ده ولسمشری ده انتخاباتو دو هم پڑاو ده ده پڑاو لپاره تیاری. لکه څنګه چې مو مخکې وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم دور په اړه د دواړو مخکښو کاندیدانو استازي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی زموږ شامل باندې چې د دوهم دور انتخاباتو لپاره د تیاریو کمپاینونو په دې لاره کې د ستونزو د لومړي او دوهم پړاو انتخاباتو د توپیر او نورو مربوطو مسایلو په اړه ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایي. زموږ شامل باندې د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي ټیم ویندوی مجیب الرحمن رحیمی، د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم غړی نومان شینواره، او د غرس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور به د ټلیفون لاري را سره وی خو دوه نور ملمنه به سټډیو ته تشریف راوړي. شغله رحیمی تشریف راوړی دی ورته هرکلی وی. لومړی رحیمی صاحب، د انتخاباتو د دوهم دور لپاره تیاری روانه ده او تبن چې ستاسو ټیم هم ورته تیاری نیولې ده او د انتخاباتي کمپاین هم پیل شوی دی، لیکن تر اوسه پوري د سینلې دل کیږي لکه په اول دور کې چې پولو کاندیدانو ډیر په جوش و خروش هلی زدی کولی غونډې کولی، په امغه شکل سره لوی غونډې نه دی لیدل شوی، علت څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنونده های عزیز و محترم برنامه شما و همچنان سپاس مجدد از مردم شریف و قهرمان افغانستان به خاطر حضورشان در دور اول انتخابات و همچنان آمادگی هایشان برای حضور و مشارکت وسیع و گسترده در دور دوم انتخابات. طبیعتاً همونطور که شما اشاره کردین، مردم ما در 16 حمل حضور گسترده ای داشتند در انتخابات که این حضور گسترده هم در داخل کشور و هم در منطقه و هم در سطح بین المللی چشمگیر و حتی در برخی موارد غیر قابل پیش بینی و غیر قابل تصور بود. من با شما موافق نیستم که مردم آمادگی ندارند، بلکه ما در آغازین روزهای آمادگی برای مبارزات انتخاباتی قرار داریم. همین امروز هم جریان اصلاحات و همگرایی اولین روز مبارزات انتخاباتی را، آغاز مبارزات انتخاباتی را از شرکت در یک گردهمایی مردمی در گردیز آغاز کرد و این برنامه همچنان ادامه داره و امیدوارستیم که همونطوری که شما اشاره کردین این حضور در روزهای آینده با برگزاری محافل حمایت و پشتیبانی از جریان‌های مختلف در ولایات مختلف و در مرکز گسترش پیدا بکنه و اون جوش و خروش و رونقی را که ما توقع داریم و همچنان مردم افغانستان در روزهای آینده انشاءالله که شاهد باشیم.
آقای رحیمی، امنیت یکی از مسائل مهم پنداشته میشه و نگرانی هم در این قسمت وجود داره. آیا ناامنی در نقاط مختلف افغانستان میشه توانسته که در دور دو تا حد سبب ازی شود که شما کمپانی انتخاباتی را کمرنگتر برگزار بکنین، یا جای مناطقی هست که به خاطر مسائل امنیتی تیم شما نمیتونه کمپاین بکنه؟
به هیچ صورت دشمنای افغانستان و اونایی که مخالف روند مردم سالاری در افغانستان هستن از این نیت را در دور اول هم داشتن که خوشبختانه ناکام شدن و مردم ما مشارکت در انتخابات و همچنان حمایت از نامزدهای مورد نظر در افغانستان تجلیل کردن و بسیار با شوق و آرزوی بسم ناپذیر پای صندوقهای رای رفتن. حالا هم در مرحله دوم که در وضعیت بهتر جوی قرار داریم، نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی های خوبتری دارن، برغم از اینکه دشمنان اعلان کردن آغاز حملات بهاری خود را و در بعضی از مناطق افغانستان دست به اقدامات هم زدن، ولی در عین زمان نیروهای مسلح افغانستان، نیروهای مجاهد و قهرمان ما به خاطر تامین امنیت دست به فعالیت گسترده زدگی سند سراسر افغانستان و تیم ما، تیم جوجان اصلاحات و همگرایی، طبیعتاً در تمام مناطق افغانستان بدون استثناء مبارزات خود ادامه میده و امروز هم از گردیز این برنامه آغاز شد که در ذهن بعضی های که از مناطق ناامن به حساب میاد. مناطق افغانستان بدون استثناء در سراسر کشور مناطق امن هستند برای بخشای از کشور ما هستند که ما در هر قریه و هر ده و ولایت و هر گوشه ای سرزمین و پیش مردم خود خواد رفتیم، برنامه خود خواد عرضه کردیم و از مردم هم خواهش من هستی که با برنامه ها گوش بتن و از جریانی که مورد نظر اوناست و قناعتشان فراهم میکنه در دور دوم انتخابات انشاءالله که حمایت بکنه.
بله، انتخاباتی مبارزو یو مختلف لاری دی، یو هم مناظری دی، علاوه پر دی چه پراخی غندی جوڑی وی کاندیدان او خپل پروگرامون پا که خلکو تیلانه وی، یو لاری هم داری چه درسنوی لاری مناظری که وی. تاسو آیا لکه تیر زل چه پا اول زل که چه طولو کاندیدانو پا مناظرو که گدون وکر پا دی دور که هم نیت لری چه پا مناظرو که ستاسو کاندید گدون وکی؟
طبیعتا همو طوری که شما اشاره کردین، محور اساسی مناظره رفتن به ولایت ها و همچنان مباحثات رادیویی و تلویزیونی رساندن پیام و برنامه ها بر مردم افغانستان است. ما به باور هستیم که در دور اول مبارزات انتخاباتی مناظره ها به حد کافی صورت گرفت و دیدگاه ها بر مردم افغانستان از طرف جریان های پیشتاز مطرح گردید. در مرحله دوم با توجه به محدودیت زمانی و در عین زمان با توجه به تعدد و کثرت رسانه ها در داخل افغانستان و همچنان رسانه های بین المللی و با توجه به این که در اولویت برنامه های جریان اصلاحات و همگرایی سفر به ولایات و رفتن پیش مردم قرار داره، اون زمینه ای که در دور اول فراهم بود برای مناظره متاسفانه در این مرحله فراهم نیست.
ولی رسانه کثرت با اول بار که هم محترم کیم زیاد شوی خونه دی، اما رسانه ای دی چی با اول دور کی وی
رسانه ها تعدادشون زیاد نشده، ولی ارزمه ای بود که در دور اول در مناظره های مختلف سهم گرفتیم و دیدگاه ها در اون مناظره ها و مباحث به صورت روشن مطرح شده. حالا
چون یعنی تاسی وقت چه وقت کم ده، یعنی پا مناظره که ستاسو کندید گدون دازل نکوی پر حال دیره مننه بیا هم رحیمی سب
تست. من میخواستم خدمتون توضیح بدم، به خاطر ای که شما وقتی با یک از رسانه ها در افغانستان میخواین مناظره را سازماندهی بکنین، یک رقابت رسانه‌ای هم وجود داره، باید با 3-4 رسانه دیگه هم این کار بکنین و الا ناراحتی ها و رنجش های به وجود میه. پیشنهاد ما این بود که تمام رسانه ها اگر امکاناتی را دارن که یک مناظره مشترک مدرک را فراهم بکنن زمینیش، جریان ما در این مناظره به پیشانی باز و به خوشی اشتراک میکنه. بله. و اولویت برنامه است که بیشتر بتونیم به ولایت ها سفر بکنیم و مردم از نزدیک.
دیر زیات مننه کوروادان امداش بعد انتخابات و د خپلواک کمیسون ویندوی. نور محمد نور هم د تلیفون لاري را سره ده. نور صاحب تاسو ته هم هر کله وایو کلمړی تاسو د خپل تیاری په باره کې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تر څه حد پوري مو تیاری نیولې ده، رای پاڼې چاپ شوې دي او زمنن د دازل انتخاباتو تیر ځل انتخاباتو عمده توپیر به پسې کوي.
مننه کوم زه ستاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
سلامات.
کاملا ټول آماده کېنه د پلاټ سره په مختلفي او پر مخ روانې دي. تیرې دا په کوم تاسو خبرې او البته د پېښو د پرځ باندې یو وڅرول د فورمات او اساس مواد ولې د کاري بشپړ شو. نن رسمن د ولایتو له دفاتر څخه ولسوالۍ ته انتخاب کېږي. دا پروسه هم د پلان په اساس باندې پیل شوې ده. د دې ترڅنګ باید ووایو چې د راتلونکو ټاکنو لپاره 15 میلیونه رای پاڼې چاپ شوې دي. په دې برخه کې موږ کوم مشکل نه لرو. د رایو مراکز او محلات مشخص شوي دي. نن هم موږ په یو خبري غونډه کې په دې باندې خبرې وکړې. دوی هم بشپړ د چمتووالې لري چې د دغو محلات امنیت کېږي.
نور صاحب او بخشی دا خپل موقعیت متغیروی چې اواز مو قطو وصل کیږي چې په یو حالت کې پاتوي مهرباني ادامه ورکړي.
د دې ترڅنګ د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې کار کوي چې د خلکو مشارکت په ټاکنو کې هم زیات شي. مونږ تر اوسه پورې 1,350 مبلغین استخدام کړي دي. د بنابل ولایت ولسوالۍ کې عملاً کار کوي. د مطبوعاتو څخه اعلانونه نشریږي ترڅو خلک په پراخ ډول باندې په ټاکنو کې ونډه واخلي. دا کاروبار چې د لاس لاندې نیول شوی دی او موږ هیله کوو چې کاندیدان هم په پراخ ډول باندې خپل پیغامونه خپل خاتمه خلکو ته ورسیږي او بالاخره ترڅو د خلکو مشارکت هم زیات شي او د دې ترڅنګ خلک دې ته تشویق شي چې په دې پروسه کې ونډه واخلي او د دغو دوو کاندیدانو څخه یو.
زنده باشین آقای نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان. خب شنونده های عزیز، قسم که میفهمین شنونده برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی هستین. در این برنامه روی کمپاین های انتخاباتی برای دور دوم انتخابات صحبت میکنیم. مهمان های ما در برنامه هستن آقای مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی تیم انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله، و نعمان شنواری، عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی که تا حال به استودیو تشریف نیاوردن، و همچنان نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان. چشم برای پیام ها و گفتنی ها و سوال های شما هم هستیم از طریق تلفن. شماره های تلفن رادیو آزادی هستند 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755. و حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی هست.
مهربانی وکیل صاحب.
بله پوشیم با زبان ولایت شجیل و رسوال کفتان سرپ اتماس کرد.
تو مهربانی خوش آمدید، بفرمایید.
تو خیلی صاحب رادیو مهم لوڑه ده، لطفا لرادیو لیری شی او بیا خبری وکی.
مهربانی سر تیروان او تیر انتخاب کوم مستقبل ستر ګور زابل په ولایت کې څومره عیني شهیدان یو موږ وېدو په مرکز کې خانه ولسوالۍ په مرکز کې او د زابل کلاس کې خان ګورستیا هم په پراخه پیمانه برخه کې واخته. خو موږ په ناسې زموږ ولسوالۍ ټولې بس پر یو کیلومتر نیم کیلومتر او خواته بالا د حکومت ساحه نه ده پراخه. نو که سارا او که هیڅ څوک نشي کولای چې خباتو کې برخه واخلي او دا والي خو هیڅ نه امنی جوګانی او رسنۍ او حکومت هم وایي چې لري زموږ د نوبهار ولسوالۍ ستاسو راډیو له خوا د خیالان کاغذ له راډیو له خوا د خیالان وشو چې دا د سقوط په حالت کې ده چې د اتغر ولسوالۍ او دغه ارغنداب په خلاص ټول د کلیبانو په لاس کې ده. نو دا د زابل د ولایت او د نور مو د غربي ولایات د جنوبي ولایات خلک به څنګه په دې انتخاباتو کې برخه اخلي او بل محترم مېلمانه د خدای پښتنه ادارې نوي کارتونه
صحیح اصلي خبره دی وس وکړه تو خه صاحب دوم روش دی خبره دی وکړه اصلي خبره به دی داول کې کړي و من نه پر حل بل اوریدون کيم درو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است بفرمایید
مهربانی
خوش آمدین آقای خلیل اندک بلندتر اگر صحبت بکنین صدایتان رو بسیار ضعیف میشنویم
بله
بهتر شد بفرمایید
سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان ها و شنونده ها سوال داشتم از جناب محترم تیم اصلاح همگرایی اینا گفتن که ما تلاش مداری هست که بیشتر کوشش بکنیم در مناظره ها اشتراک نکنیم در حالی که در یک پروژه دموکراتیک یک جایی که مردم بخواهند تصمیم بگیرند که رهبر آیندهشان انتخاب بکنند بهترین راه در واقع معرفی برنامه ها از طریق رسانه هاست. سوال من است که آیا این در واقع به خاطر ضعف تیم اصلاحات و همسایی در مقابل برنامه های تیم تحول و تداوم نیست؟ یک موضوع و موضوع دومی که باز هم راجع میشه به شخصشان این که نماینده هایشان اکثرا بعض موارد تلاش میکنن که صحبت بکنن که اگر به عبارتی تیم اصلاحات و همگرایی پیروز میشه در انتخابات در افغانستان و کابل جای خون جاری میشه، آیا هر تینا در واقع به معنی یک نوع تهدید و گردن کلوفتی به گونه به عبارت عامه و اینکه تهدید بکنه مردم افغانستان در
نخواد بتشکر بکنم. تشکر زنده باشین آقای خلیل. تا لحظات بعد سوالتون را با آقای رحیمی مطرح میکنیم. اولا شنم دیگه روی خط هست. سلام علیکم بفرمایین، برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام علیکم
حلیم صاحب مهربانی
سرسی و دازالی را گروه طول آگه و ریدون که سرسی میلمانو تخبرنی که هیل احترامات را اندیکاوم.
سلامت و سید
نور صاحب لین کشته؟
بله نور صاحب پلین کشته.
نور صاحب تم خود سلام را اندیکاوم. زه غواړم خپل د سترګو لیدلی حال د تیرو دوره انتخاباتو کې زه لغمان کوم او دوی ته ووایم خیر دی په هغه کې دقت ډېر کړی دی، خو بیا هم دا کوم شی دی چې ما خپله لیدلی دی نو عجب دې ته نه شو چې بل څوک ماته ویلي. ما دسې ولیدل چې د یو نفر سره یولس کار ته و په یو قواره همدغه یو سړی او همدغه سړی تللی و انتخابات کمیسون نه اخیستی او داسې جال په جال کې راځي ځکه چې دی بار بار تللی دی او دا کار ته اخیستی دی او د رنګ په حساب کې باوجود چې دا رنګ رښتیا هم زمونږ ګوتو نه دی پاک شوی، ولیکن ما داسې ولیدل دا رنګ پاکېده او خلکو ډېرو خلکو په دې پاک کړه چې وایي مخالفین راځي بیا دې رنګ ته مونږ ته مسله جوړېږي او بعضې به تخلق ته هم پاک کړی، خو هغه شی چې هغه په برقدستی ورباندې نیول کېدل دغه نوی په دې انتخاباتو کې وبابل انتخاب دا شی ډېر کامیاب دی. زما داسې دلته شخصي نظر دی که چېرته دغه هغه سابقه رنګ نه په ځای همدغه اسپری چې استعمالېږي او بیا په برقدستی ورباندې کتل کېږي دا اصلا د امکان د جال ده کې نشته، دا ډېر کامیاب دی که دغه نه استفاده وشي او د دې رنګ نه تېر شي. یو او بل پوښتنه مې دا ده چې د نوي کارتو د توضیح خو څه امکان نشته
که ډېره زیاته مننه. مخکې تر دې چې له ښاغلي نومان شینواري څخه چې د ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیم غړی دی پوښتنه وکړو، هغوی هم د ټلیفون له لارې راسره دی، هرکلی ورته ویل. لومړی هم نور صاحب دوی پوښتنې تاسې ته متوجه وې دي، توخي صاحب پوښتنه هم همدا وه دي، آیا نوي کارتونه ویشل کېږي او که نه ویشل کېږي؟
بله مننه کوم از دوارو ته سلام و احترام وړاندې کوم. البته وخت ډېر کم دی، موږ مفصنه چې د راتلونکو ټاکنو پر یوازې شل ورځې لرو، نو موږ ټول تمرکز په دې باندې دی چې ښه ټاکنې ترسره کړو. تر دې دمه پورې موږ دا پرېکړه نه ده کړې چې بېرته سره کارتونه وشو، نو په دې برخه کې فکر کوم چې تر اخره پورې به همدا پرېکړه همداسې پاتې شي.
او د رنګ په ارتباط
دوه مسله چې مطرح شوه د ډېر کارتونو کاملا مونږ د مینول سیستم څخه استفاده کوو چې تر اوسه پورې هم په افغانستان کې یو واحده تذکیره هم شته، یا د هویت کارت بېلابېلو رژیمونو بېلابېل تذکیرې ویشلې یا ته اوس په افغانستان کې چې د نړۍ په هېڅ دنیا کې بدلېږي د انفور ورکې څخه د تذکیرې په خاطر استفاده کوي چې بېخي او کفر دی په حقیقت کې. نو په دې برخه کې مونږ د حکومت سره ډېر بحث درلودلی او ډېر خبرې هم کړې چې چېرې یو واحد الکترونیکی تذکره تولید شي د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې برخه کې د حکومت سره مرسته کوي تر څو دا پروسه بریالۍ شي او په راتلونکي کې هر موږ فقط دغه انتخابات ډیجیټلایز کړو، چې په اسانۍ سره په کم مصرف او په ډېر کم وخت کې ټاکنه په هېواد کې ترسره شي. د لپاره یو پلان شته دی، کار ورباندې شوی ده. خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې ترې استفاده وکړي. ولې دغه ټاکنه چې په وړاندې لرو فکر نه کوم چې موږ وکولی شو د نوي سیستم څخه استفاده د کار په کار واچوو. دغه مسله چې ورباندې خبرې وشوې د رنګ مسله ده، موږ بیا هم د بهترین کوالټي څخه مواد انتخاب کړي دي. بهترین کوالټي لري او د هغه کمپنۍ څخه چې هغه ضمانت شوي دي. که چېرې تاسو په افغانستان کې وګورئ چا چې رایه ورکړې تر نن پورې په نوک باندې دغه